کرلا مون کر به وړنو ډیرو خلکو کرنو پیسې نه وي او او د غم نو دا غلجات هم نو هغه وخت کې بیا قحطی غوندې مراغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوی ته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ دا وي چې کار به دیم کوو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا خره چې سړی کار کوي هغه وخت معلوم دی نو امکانات بیا ډیر دي نو طبعا د دې چاپیریال د وطن چاپیریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کال کېږي دلته سوګنی دلته لګیا یو هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست وخت هم داسې نه تیروي د ژبې زده کړه کوي
بیهوده مې نه دی تیر کړی چې او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنیګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنیګي کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنا لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي داسې ژوند په کار نه دی همت په کار دی خواري په کار ده هلې ځلې په کار دي نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړم دی
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخي زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو او دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل مشره خور مې ده ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه یو میراث یو میراث بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناست یي مطلب مور یې مړه شوه ښځه یې مړه شوه پلار یې مړ شو نور غمونه هم پرې راغلل نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته نه یې خپل شته نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی میراث دی یو میراث چې چاته میراث ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وي بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویل چې ما سره پیسې نشته د کفن نو ورغلم د شپې دغه مې کفن راوړ کورې ودان کله چې بیا ما پیسې پیدا کړه هغه ته مې ورکړې موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي یوه یوه خاطره زه یادومه کله کله ډېر خواشینی کېږم ډېرې نورې خاطرې هم شته خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي یو صحنه ده
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري شاید چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم هغه د خپل هدف ته ورسیدم د پونتون نه فارغ شوم، بیا عملته پونتون کې په افتخاری توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زه معرفي کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته همدغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته، دې خلکو ته حیرانوونکي و چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به بېخاني کوله کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي او دا وړي دفتر ته د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته، بیا ایرکنډیشن موټر کې نه سیسي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه. بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لویدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته، کنه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویل دا لیونی کېږي، چا به ویل دا څنګه کېږي، کنه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی. نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زرګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم، چې د ټول کلي خندنی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکې واخر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي. اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي، د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته، ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې، دا ټول تراژیدیک داستان زما د ژوند چې درته وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند خوږونه ډک دی، شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم، ژوند لرم، یاران لرم. نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب، دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډیر خلک به شاید راضی وي، خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي، دوی بیا له شرایطو راضي نه دي. کېدای شي ډوډۍ ولري، په نس ماړه وي، په تن پټ وي، خو وطن یې یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. کوم امکانات، کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست شدی او کومې ستونزې وینئ؟
بختیا خپل وطن، د خپل وطن مینه، د خپل وطن خوږوالی، دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي. که غریبی هم په خپل وطن دی، که خواري مزدوري هم په خپل وطن دی، خپل وطن ډیر خوږ دی. خو کله کله انسان ډیر مجبور شي، لکه دا اوسنیو ناورینو د لاسه، کنه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دام یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته ورې کډوال شو. زموږ زما خپل دا عمر چې دی 40 کاله، شاوخوا د پاسه 50 کاله، دا په همدغه دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کوم دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو، یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی، او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي. نو اوس مونږ ته وطن یادېږي، هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم، پیتاوي مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې، پخوانۍ کیسې. هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه تبن هر څه خواږوي. نو دلته سړی چېر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي. خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی، ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم، ځکه هغه مینه چې به مونږ پخوا موجوده وه، یا به مونږ دا تمه لرله چې مونږ ته دا خلک مینه راکړي، یا به هم دا تمه کوله چې یعنی ځینو ادارو کې به چې مونږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته، د دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي، مونږ کله راټولېږم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې، نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم، ځکه دا خلک د افهام او تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو، دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته دي، اسانتیاوې ډېرې دي، ژوند مهیا دی، خو د خپل وطن مینه په هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې، خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي، مګر په وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي، ښې ورځې د خدای راولي، بیا به لاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم، یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردي ازادي خوندي ده، د بیان ازادي خوندي ده. زه کولای شم یو چا باندې، زه ډېرو ډېر زلاړم، هلته مې اعتراضونه وکړل، حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې، نو دوی پورین تندې ومنل، را سره ومنل. ما وویل چې دا ستونزه شته، موږ د هواري کوشش کوو. مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه هلته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي. که زما اولادونه اوس زما غټان دي، دا که اوس په وطن کې زه ومنو، زما دا درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي، څوک ښوونځي وي، دا ممکن نه وي تللی. زه به ورته ځورېدم، او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر و، زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر و. نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري، خپلې بدګڼې هم لري. وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی. د وطن بد موږ هېڅکله نه وایو، نه هم ویلي دي هېڅکله، او نه غواړو، ځکه وطن خوږ دی. حتی کله ناکله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري. نو اوس خو شرایط فرق کوي. ما وویل چې ما د اولادونو دپاره، د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ کړه چې دلته دوی ځان ورسوي، زده کړې وکړي. ورته مې ویل دي کله چې وطن د شپو شو، په وطن باندې ښه وخت راغی، د ژوند کولو زمینه برابره شوه، تاسو به بېرته ځئ هلته، هلته به خدمت کوئ. زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم، او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم.
اتل صاحب، تاسې د خپلو آثارو یادونه هم وکړه، که دا هم راته ووایي چې څو شعري ټولګې دي، نثري ټولګې څو دي، او په څه برخه کې دي؟
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه، ما ته ګوډه شاعري مې وکړه، د هغې مې دوه ټولګې چاپ کړي دي. او د لومړنۍ شعري ټولګې نوم مې دی د زړه درد. د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه، او د 10,000 ټوکو په شمېر کې. او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي، بیا مې دا دواړه یو ځای کړې، مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه، ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو. نو دا تقریبا 2,000 ګڼې شاعري چاپ شوې ده، همدغه دوه ټولګې دي. او د هغې نه وروسته مې بیا د ماشومانو دپاره یو کتاب ولیکه، پښتو لیک لوست. اوس دلته هم پرې کار کوم. زړه مې دی چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړه چې دلته چاپ کوم، هغه ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم. او یو بل دوه نور کتابونه مې، یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه، د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی، ځینې راپورونه هم پکې دي، او د څېړنیز ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنۍ دپاره برابر کړي. او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي، یو د لنډو کیسو ټولګه ده، دا مې ژباړلې ده، یوه مور یوه کیسه، د میندو په اړه داستانونه دي، ډېر تراژیدي داستانونه پکې دي. او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست، هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راکړه، د بریالیتوب لار، ځکه دا زما ژوند ده، او دا د ډیل کارنیګي د فکر دا لاره چې دا سره بیخي داسې جوړ راتلل. بیا مې هغه چاپ کړه، هم ښه ده، خرسی کی بازار کې پیدا کیږي، ما وویل حتی په پوهنتونو کې په نصاب کې تدریسې د پزینو پوهنځیو کې، نو د ارواپوهنې او ټولنپوهنې په برخه کې کتاب دی، نو دغه کتابونه مې چاپ شوي دي. او نور یوه شعري ټولګه او یوه د مقالو ټولګه ده، او همدارنګ یوه د وړو نثرونو ټولګه ده، نو دې باندې کار کوم لګیا یم. او یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی، چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړې کړي، او یا خپله تجربه مې شریکه کړي، یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې، او بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي په دې غږېدلی یم. نو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی تشرحل د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزه او اوکراین جګړو ته اوښتی دی، او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي، او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ، او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته له جرمني د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایم ولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران را سره دی. د دوی هر کلی کوم دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړي تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو، د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې ورسوم. را به سو د پښتنې ځواب ته، او هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي، او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي، هغه ما ته معلوم دي او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه الته افغانستان ته لیږلې دي او دغه پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې الته یو کتاب نشر شو سی په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه دی جهادي تنظیمونه یې چې دی نواز شریف او دی ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه ارشیپونه یې چور کړل او هغه هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره ده. دا ولې؟ دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپله وګوري القاعده، داعش مثلا په خپله لشکري جنګوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سی ټي ټي پي دا ټول او دغه سنوري.
ګران صاحب مننه، همدغه ټکی ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، د غوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوبل اوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې دي په خیبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ، نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخ ته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طالبان لپاره پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسله والو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسله وال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوبله وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو، نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال ده، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپله یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو. د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په د ډیورند فرضي کرښه شاوخوا دلته تراګریزي حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي او دلته داسې یو بهانه جوړ کی یا بهانه میډیا ته او زمنن امریکا او جنو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما په خپل پروسه شکل د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما دغه سفر تعقیب کړی و. هغه په واشنگتن کې وو، بیا لږ ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سینټ کوم یا د سینټرل کمانډ مرکز دی او قومندان یې هم جنرال کوری لالا. لږ سره ملاقات وکاو، هغه ته یو وړاندیز وکاو چې تاسو اول به موږ او تاسو دلته د ډیورند د فرضي کرښې شاوخوا پوځي تمرینات وکاو، ګډ تمرینات وکاو چې دغه په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغه کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپل دوی هغوی ته وویل چې موږ تر تعدید لاندې وو، په درابن کې حمله وکوله، دغسې په بنو کې حمله وکوله، د پوځي مرکز په مهماتو باندې. دا دې لپاره چې دوی وښیي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د سریعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګومان کوم یو سلو پنځوس میلیارډ ډالر دی یا د یو څومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټیبلشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنت بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل. ځکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبرو کومنو، په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي، پوسټا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې. خو کداغه ته مونږ راوښو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسي خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاره کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو، دا غیزی موریم داعش اغستو. په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي، دا غیزی موري داعش وسلوال ډلې اخلي. خو د رائټر رپورت وختي با کته، نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په دستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګنډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراتسب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتې شي داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نشکاري
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه ټول سيزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګ د پاکستان لخوا جوړې شوې دي ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان ویل چې داعش یا په خپل تراګر د او د پاکستان پوز دی وی چې کوم مخونه دي لبلی خوا دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشاره شوی دي مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشوه تراګریزه حمله په دغه حمله کې پاکستانیان و او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکاو چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سٹیټ اکټرز یو نن سٹیټ اکټرز دی او یو سٹیټ اکټرز دی سٹیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده ولې د تراګرو په ضد باندې په حق لباندې او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغه سی یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپل ګټو پر
نه خدا
شیبر صاحب کتا سو ګورینو د مشالې دی رپورت ته وسم د مشالې دی په ویب سټ باندې رپورت ته هغه وختي کتنو پاره کې دا خبر را لې چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خدایش بریدونه کړی دي نو بل خو د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه داږي کې ځنی داعش وسلوال هم ورنوتی دي په هغه کې شامل شوی دي بل خو کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف د پخپل دا تورونه لګی پخپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابل سیمه کې ځای پر ځای کړل شو دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دي او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینی ملګری منګ نیولې دي او خبرې دا سې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني ځایګولې ده دا وې دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دي په پا پاکستان کې د وزیر اعظم د خبره کې چې عمران خان په وختو کې نا امنی زیاته شوې ده او دغه وخت
د دې خپل اختلافات سیاسي اختلافات
وختونه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره شته ده چې د پاکستان په پوز باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوز او د پاکستان همدغه پوزي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه اساس کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري د اسامه بن لادن سی په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو په هغه وخت کې اسی په نظرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیسته ده دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه ګران صاحب او بخشه دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اړې د اوسامه تر کوره پورې ټونالیستل شوې دي لیکن څوک بشپړ تاییدولای نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولای چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خوا ته تاسو فشار خبره وکړه مثلا په روسیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې $800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول هغه بندي کړی دي او تازه یو نوې خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخ کې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې وسیدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپور څه درلود تاسو په مشال کې
زما تاسو پام درلود
یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته د سمنس فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخ کې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوې دي
بالکل بریدونه شوې دي او بل شیبر صاحب هلته کې مسله ده چې د پاکستان پوج هم ولګې دي هغه څه موږ خبر کیږي چې وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه به ته دا ویل چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان غمري د سند چې لکه پوز قربانی نه ور کوي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په پوز باندې
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل اوس
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې په پاکستان نږدې ملګری هواد دی چین دا غوی چې کوم انجنیران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پا پاکستان کې په غوی باندې بریدونه کیږي نو دا سې ډيري خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخ چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان ملشز وکونه
په دغه شرایطو کې د خطر چې دا باس یو ډول راغوند کو ګراند سپ د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی و هلته یې له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغسې راپورونه خو نه یې تایید شوي که نه
لیدنې کتنې
کړي ګران صاحب دغسې راپورونه هېڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پورې کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکي او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. هغلته یو خو دا ډېره اکسټریمیست یا افراطي ډله ده چې ملا هیبت الله یې په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط او حکمرانی کوي، او بل دا دی چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هیبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بل دا ده
صاحب وبخشي دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و، د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرضاً د پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول، هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دی دا وخت کې په اپوزیشن کې هم دوی پې تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي. هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک زیا پروزیا دي، څوک د هغه باقیات مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمني کوو. ځینې ښکاره ده خبره
ده خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالې چې دوی سره یو ځای هلته کې. نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملاً رسېدلی ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالت دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیدل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30-40% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کوم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، دا مې ټولې بندې کړي دي.